یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن بیکر وایي د بشری حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلی کوي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لکتر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشری حقوق مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. د کندهار د طالب چارواکو لخوا تر اوسه پورې د امریکا د سفارت د شارج دفتر د دغو څرګندونو په اړه څه تبصره نه ده شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ټولګډون حکومت جوړېدل هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو کړې. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د ټولګډون حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په روزګان کې طالب چارواکو ښځو ته د سیم کارتونو پر ورکولو بندیز لګولی. د روزګان ولایت یو شمېر ښځې وایي د طالبانو دغې پرېکړې د دوی پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې خپله پرېکړه بیرته واخلي. اخوا ځینې طالب چارواکي هم مني چې دوی په دغه ولایت کې د ښځو د سیم کارتونو پر ورکړې بندیز لګولی او علت یې دا ښودلی چې د سیم کارتونو د خرڅلاو کارکوونکي نارینه دي. او د 2023 کال د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسې په بیګانې لوبه کې 2-0 مراکش له مخې لیرې کړ. تمه ده چې فرانسه په پای لوبه کې چې راتلونکي یکشنبه کېږي له ارجنټاین سره مخ شي. اخوا د دریم مقام لپاره د کرویشیا او مراکش ټیمونه د شنبه په ورځ لوبه کوي. خبرونه مو واورېدل. وربشو د پروګرام معرفي ته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان په اړه بندیز نه څرګندونې کړې.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو.
د افغانستان په اړه د پاکستان او تاجکستان پر دریزونو مو هم یو مرکه کړې. او په روزګان کې طالب چارواکو خزی د سیم کارتونو لاخستلو منع کړی دي.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو ځای ته ځو. یدي نمایندګۍ ته ورځو، هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نوم یې پلار پر کور دی او نوم یې هم ورونه.
د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له یو اوږد ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغوی وادو په قطار کې راوستی چې پکې ډیر خبرلان نیول شوي.
خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ دوی لګڼو رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ټولګډون حکومت جوړېدل هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو که څه هم تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې یو اربیا د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل دو ورځنی رسمي سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو او لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل هېواد په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي.
افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کیدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کیدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ.
دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړنۍ غوښتنه نه ده. لدی وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي تر څو په افغانستان کې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه کې د افغانستان په اړه هیڅ یادونه ونه کړه او ټولې خبرې یې د پاکستان او تاجکستان پر اړیکو او بیلابیلو موضوعاتو څرخېدي. هڅه مو وکړه د ښاغلي رحمان د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت تازه غبرګون ولرو، خو ویندویانوي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللې او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په طالبانو تور دی چې واک انحصار کړی او حکومت تر ډیره د هغه کسانو په لاس کې دی چې د دغه ډلې غړیتوب لري او د امریکا او تیر جمهوري حکومت پر ضد جګړه کې فعاله ونډه اخیستې. دغه شان یې د کابینې غړي نارینه او نږدې ټول د دوی په وینا دینی عالمان دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټولګډونه حکومت د جوړېدو تر څنګ بشري حقونو ته درناوی، میرمنو ته د کاري زمینو برابرول او دغه شان د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو خلاصول د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. خو طالبانو نه یوازې د نړیوالو د تعریف سره سم ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې میرمنو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو او له شرعي محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي. دغه شانې تفریحي پارکونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ هم بندیز لګولې دی.
راپور کې مو اوریدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبري کړې او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو ټینګار کړی دی. دواړو لورو په افغانستان کې د ثبات او ترګري سره د مبارزې په اړه هم بحثونه کړي، خو آیا دغه یوادونه د افغانستان په مسله کې همکاري کولای شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دا او نورې پوښتنې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند کبیر حقمل نه په دغه مرکه کې پوښتلي.
اصلا د دې لیدنې هدف که څه هم دواړو هیوادونو نور مختلف موضوعات پکې راخیستې دي، خو اصلي هدف هم دغه ده چې دواړه هیوادونه د دوه مختلفو جریانونو استازولي کوي. پاکستان د طالبانو بلا منازع استازی ده او تاجکستان هم یوازینی هیواد ده چې په خلاص مټه د طالبانو مخالف یوازینی وسلوال ډلې ته ځای ورکړی. بس اساسی هم دا کېدلی سي چې جمهوریت هم حتی د کرزی صاحب له وخته دا خبر کوله چې موږ باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وکړو. نو اړینه ده چې له پاکستان سره خبرې وسی او له پاکستان ته قناعت دې ورکړلی سي چې کوم اضرار یا کوم مشکلات چې نورو هیوادونو ته د طالبانو نه پیښیږي د هغو مخه ونیولی سي. د اوس لپاره یوازې په قومي او فکری لحاظ سره تاجکستان د طالبانو مخالف نه ده چې ګنې دوی په سیاست کې د تاجکانو ونډه غواړي، بلکې په ډیر شدید ډول سره دوی اندېښنه له دوه مختلفو جریانونو نه لري، یو د تاجکستان د طالبانو تحریک ده او یو هم د داعش ډله ده چې دواړه هم تاجکستان تهدیدوي او هم تر اوسه پورې څو ځله پر هغې خوا باندې راکټي بریدونه هم کړي دي.
بلې، حتمل چې په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي طالبانو حکومت څومره د ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي تهدید دی؟
اصلا طالبان خپله ویرېدلې دي، یو ځل دوی نورو ته د تهدیدونو له امله واک له لاسه ورکړی او دوی عملا له خپل خوانه نه یوازې دا چې تهدید نه دی، بلکې اخري حد پورې دوی کوشش دا کوي چې نور ترن متضرر نسی. اما دوی په دننه کې ډیر آسیب پذیر دي. دوی په کافي اندازه د تاجکستان د وسلوالو یا د طالبانو او د منځنۍ اسیا د وسلوالو طالبانو هاخوا د پاکستانی استخباراتو او نورو جنگی ډلو پوروړی دي چې په تیرو شلو کلونو کې هاته لیغ نه مخکې له دوی سره اوګه په اوګه ولاړو جنگونه کول او دوی نسی کولای چې دوی لکه تاسو ایمن زواهری ولید له یو ښکاره تړون سره سره دوی په کابل کې ساتي د دوی ډلو او د طالبانو ترمنځ تفکیک نسی رامنځته کېدلی دوی جدا کېدلی نسی او بل خبره دا ده چې فکر او یا هم د روزنې هغه وجهه چې اوس رامنځته شوې ده په افغانستان کې دا ډیره زیاته مهمه ده تر څو چې د طالب په نامه حکومت په افغانستان کې موجود وي او کوم طرز د حکومت چې موجود وي هلته افراطیون هڅوي.
بله حکمل صاحب، د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، خو یا فکر کوي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په مسله کې صادق دي؟
دومره چې تم کیږي هغومره د سیمې هیوادونه پرته له پاکستان نه په یو حد کې چین او ځینې نور اسلامي هیوادونه دوی پر طالبانو باندې رسوخ لري، هغه هم د دوی د منافیو او د دوی د ګټو د محدودې په برخه د دوی د ګټو په محدوده کې. هم هغه هیوادونه لکه تاجکستان یا داسې نور کوچني هیوادونه چې غواړي بدلون رامنځته شي دوی متاسفانه دغمره رسوخ پر طالبانو باندې نه لري. د پاکستان موضوع که طالبان وي که ډاکټر صاحب اشرف غنی وو یا کرزی صاحب او یا هم په آینده کې هر بل نظام راتلونکی وي افغانستان ته دوی ګټه پاندې کده چې د افغانستان لپاره یو د ستونزو سرچینه ولري، یا د دې په نامه چې ترهګری ډلې موجود دي، یا په دې په نامه چې یو ټول شمول حکومت نه ده، یا په دې نامه چې حکومت کې مشکلات دي، یا دا یا هغه پاکستان هیڅکله هم نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته سیستم راسي.
کبیر حق ملو شنونکی او د امنیت شورا په خوانه وایند.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی ال یو اوږده ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راوستي چې پکې ډیر خبریالان نیول شوي دي. دغه کمیټې په خپل سګنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس په دې هیواد کې خبریالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبریالانو مدافع ټولنې هم په افغانستان کې اوسنی وضعیت د آزادو رسنیو او خبریالانو لپاره له ستونزو او فشارونو ډک بولي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډیر خبریالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبریالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2021 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په سلګونو افغان خبریالان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبریالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبریالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبریالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
دا مال خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجه دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظ ان خوندی نه احساسوي. غنو خبريالانو سلام اکثر خبري کړي دي، دوی وایي کلمو چې خبر فورسي چې لوي ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو او تاسې فکر کوئ چې ګواکه اوس به یو څوک موږ نه پښتنه کې یو اداره به مور غواړي د دغه خبر د خبرولو لپاره یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې زندانی خبریالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اورزګان کې طالبانو خزو ته د سیم کارتونو پر ورکولو بندیز لګولای دی. اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو د دغه بندیز د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. دا یادی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسولینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو حالات وویل چې تاسو یو نمایندګي جوړه کړي د ښځینه لپاره چې کارمندیم ښځینه وي او ښځینه بوځیم.
د اورزګان ولایت یو شمېر ښځې د طالبانو د پریکړه ناسم بولي او وایي چې دوی سیم کارتونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. حبیبا چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د پلوري او مرکز ته راغلي او سبیرته نه هلې د کور پر لور روانه ده. د چاته ډیرش کال عمر لري او شنه چادرې پتند ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرست ده او سیم کارت زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو زه ته زوی دی نمایندګي ته ورزو هغه موږ ته جواب راکړي چې موږ ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نوم یې پلار پر کور دی او نوم یې هم ورونه. نو هر څوک هر میرمن زما په سیر کې دلی سي.
بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو د پریکړه ناسمه بولی او وایي چې طالبان باید خپل د پریکړه بیرته واخلي. نکی بولا او محمد ولی د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته داسي وویل.
دې په کولای شي مثلا سیم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. ځینې کارمندان چې ورته وکړي
ځینې کسانان په دفتر کې ځینې کسانان په پونتون کې استادان یا هر څوک ستاسو کسانان چې خپل کور سهار وځي ماښام راځي دې هرګړې نس کولای د خپل ماشومان خپل کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي. دوی هم دغه ټلیفون لاره سره خپل کور پر زنګ وي او خبرې کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شرکتونو له مسولینو سره هم خبرې وکړي خو هغه په جاړه خبرو کولو ته حاضر نه سو. طالبانو نه یوازې په اورزګان ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پیر مخه نیولې بلکې په دغه ولایت کې دوی له زده کړو هم را ګرځولي او دغه راز د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غختلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جټ الوتکې پیری. په برلین کې د امریکا سفیر ویلي د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه دی چې نن وو. د جرمنی صدر اعظم وایي د جګړې جرمنی ته دې ته اړ کړی چې پر خپل پوځ ډیره پانګونه وکړي. جزئیات له نوریا سنوریا ورو.
جرمنی پرون چهارشنبه د امریکا اف 15 ډول نشدې 10 جټ الوتکو پیرلو ته شین څراغ ورکړ. پر اوکراین د روسیې یرغل برلین دې تړل کړی چې پر خپل پوز پانګونه وکړي. د جرمنی د پارلمان د بودیجې کمیټې د 10 میلیارډ یورو په اندازه هغه اته پروژې منزور کړي چې د 10 میلیارډ یورو په اندازه د دغو جټ الوتکو پیرل هم پکې شامل دي. په برلین کې د متحدو ایالاتونو سفارت د غوالوتکو د پیرلو له منځوري وروسته په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ګډون د اوسنیو امنیتي ننګونو پر وړاندې د متحدینو ترمنځ نږدې همکاري تر بل هر وخت ډیره مهمه ده. سفارت په یو بیان کې وویل چې د اف 15 الوتکو پروګرام بل متحدینو سره د جرمني د اتحاد دوام ژمنه او هم پراتونکو کې د حملو د مخنیوي په چاره کې د ناتو ورته یقیني کړي. د امریکا سفیر ایمی ګټمن په یو ټویټ کې وویل چې د امریکا جرمني دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه و چې نن دی او هغه د ناتو د ترانس اتلانتیک د شراکت یو کلیدي ستنه وبلله. د سفارت بیان له مخې تمه ده چې اف 15 ډوله جټ الوتکه به د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ جرمني ته وسپارل شي. برلین په تیره مارچ میاشت کې هغه پلانونه اعلان کړي وو چې له مخې دغه الوتکې پیرل کیږي چې د زړو شوو تورنودو الوتکو ځای ونیسي. خو د جرمني دفاع وزارت اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي د دغو الوتکو سپارل وزنډیږي او لګښتونه به هم زیات شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویلي د اوکراین جګړې جرمني دې ته اړه کړې چې پر خپل پوځ ډېره پانګونه وکړي. دومره پانګونه چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې نه ده شوې. د جرمني د پارلمان د بودیجې کمیټې همدارنګه د یرغلي زو نیو ټوپکو او رادیو سیستمونو پیرل هم تصویب کړی او همدارنګ اجازه ورکړي چې د پوما په نوم پرسونل وړونکي زغروالي وسیلې نوي شي. د پوځي وسایل او وسلو د نوي کولو لپاره دغه پیسې د 100 میلیارډ یورو له هغه صندوق څخه ورکول کیږي چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړي ورځو کې اعلان کړ.
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د پایلو به د بغښتلې لوبډلې معلومې شوې. فرانسا او ارجنټاین به یک شنبه لوبه کوي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او عربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا ځل به له پیاوړي لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبه پورس په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکو شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه‌شنبه پورس د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلو کې ماته ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90 دقیقه کې ګولونه وهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې ولوبې ده او په لوبه کې 65% برلاسي وه. خود بریا بخت له فرانسویانو سره وو. مراکش لوبډلنه افریقی میشته عرب هیوادو چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلو به ځان رسولی وو. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلو به ته ووته په 2013 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پایلو به کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلو به نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسی ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلو به کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلو به لیدلو په پار به لوبغاړي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
لا خبرونو ور اخوا
او سم پاول کې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیرو ایشر یو خبرونه د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده او هغه مشهوري مقولې ته اشاره کړې ده چې وایي په سیاست کې دایمي دوست او دشمن نه وي، یوازې پکې ګټي مطرح وي. د خبرونې په وینا د همدې لپاره سیاستوال په ځانګړي ډول د یو هیواد چارواکي اوږدمهاله سیاسي ګټو ته ګوري او بیا پریکړې کوي. ایروشه ریویو زیاتوي په پاکستان کې په روسیو کې د ترستي بریدونو زیاتوالی د دې څرګندونه کوي چې دغه هیواد حکومت او امنیتي بنسټونه په هغه حساب کې تیروتي دي چې د افغانستان د طالبانو په اړه یې کړی وو. په پاکستان کې ترستي ګواښونه وروسته تر هغه زیات شول چې تحریک طالبان پاکستان ډلی د 2020 کال په نومبر کې اسلام آباد سره د شوی اوربند پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دي چې یاغیان په ټوله نړۍ کې توانېدلی دي چې له خپلو اړیکو او له سیمې بهر لملاتړه ګټه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د خبرونې په باور د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په تړاو داخلي او بهرنیو لارښوونو ته پاملرنه ونه کړه او داسې ښکاري چې وستره ستراتیژیک تیروتنه یې کړې وي. ایروشه ریویو لیکي پاکستان د 2020 کال په اگست کې د امریکایي ځواکونو پر وتلو خوشي ونه شوه، خو د اشرف غنی د حکومت پر نسکورېدو خوشاله وو او په اسلام آباد کې دا خوشي چې پر کابل طالبان مسلط شوي دي خوشنه نشوه. د خبرونې په باور لکه څنګه چې تمه کېده، طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل ملي ګټو ته پام وکړ چې د پاکستان له بیړنیو امنیتي ارزونو سره سر نه خوړ. ایروشه ریویو زیاتوي دا غوسترو غوښونو سربیره چې طالبان په افغانستان کې ورسره مخامخ دي، د پاکستان او افغانستان د اړیکو وړاندوینه ګرانه ده، خو پاکستان پرې پوه شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید لاس په کار شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC افغانستان د هغو هیوادو په کتار کې راوستې دی چې له سخت بشري کړکېچ سره د مخامخېدو په حال کې دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوم لړ کې چې پرون خپور شو، د شلو هیوادونو یادونه شوې ده چې په 2023 کال کې د سخت بشري کړکېچ له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوالې کمیټې په باور افغانستان، سومالیا او ایتوپیا د دې فهرست په سر کې دي. دا دوه افریقایي هیوادونه د دې لپاره چې په وروستیو لسیزو کې له سخت وچکالۍ سره مخامخ دي، اقتصادي ثبات هم پکې ټکنی دی او افغانستان د افغانانو محتاجۍ له مشکل سره مخامخ وي. پر اوسه کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نړیوال مرستې پر افغانستان بند شوې، چې اوس د نړیوالو مرستندویو مؤسسو او بنسټونو په وینا د افغانستان نیمایي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتو په وینا شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي.
په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي د تیرو کلونو په پرتله حاصلات زیات شوي او بیې هم مناسبه شوي. پخوا به زیاتې مالټې له ګاونډیو هیوادونو راتللې چې بیې به ډېرې لوړې وي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمېر سیمو کې پر څلور زره جریب ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریب ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي، نو په نسبت د نورو کلونو یې سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور هم دي او خوږې هم دي، او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هیوادونو نه راتللې، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندویه مؤسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپل ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکول راغلي او بڼوال ترې خوښتي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په فرتله سکالی خو حاصل کړی دی، د ورځې ډیر سولې خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه، د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي، او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي، ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوختي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شپتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونو زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ ترڅنګ ننګرهار کې بیا پر دوله زره جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او چارواکي وای سکال به پر 15000 جریبه نور دولتي ځمکه هم د مالټو نیلګي کې نوي. د یادولو د چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللې، خو جنگونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم لمنځه یوړل او افغانان په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
ستاسو له پیغامونو
زاد المناني خدای د زابل ولایت شمنزو د ولسوالۍ خاص د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. باندې سلام وروره، د شمنزو د ولسوالۍ د سړک چیرې ډېر خراب دی، نو د درو څلور پنځه ولسوالۍ کار پر روان دی، د لوړې فل د دا غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه کاشه دې غوښته ته ورسوي. بل دغه کومې لارې چې ولسوالۍ ګان تر راغلي د فرعي لارې دا ډېرې خرابې دي، او دا کوم سات کارونه کوي باید دا په دغه شان باندې وکړي، په سړکانو باندې چې دا فرعي لارې را جوړې کړي او کوچني واړه بندونه باید راته وتلي. یو خو خلک پر کار شي به هم مرکوبه را وګرځېږي، او بل به بنیادي کارونه وشي. دا مې تاسو څخه جدي غوښتنه ده چې تاسو د دې غوښتنو ته ورسوي یا وزارت ته، انتشاف ریاست ته.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه افغان يم، د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ. طالبان سره ما دا هیله ده چې د زموږ په منطقه کې کلینیک راته جوړ کړي. دا د مرجی ولسوالۍ د شتي ساحه کې کلینیک نشته وروره، نو د طالبان سره موږ دا هیله ده چې موږ ته کلینیک جوړ کړي، ځکه موږ کوم مریض مرجی ولسوالۍ ته بیایو، نو هغه لارې هم بېخي سره خرابې دي، نو مریض په ډېر تکلیف موږ مرجی ولسوالۍ ته بیایو. نو د طالبانو سره موږ دا هیله ده چې دغه ټکټ په پوره ډول توجه وکړي، موږ ته یو روغتون جوړ کړي زموږ په متکه کې وروره. د ازادي راډیو څخه د زده هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته د زړه د کومې نه سلامونه وایم، او د سلام نه پس حضرت عمر خبرې کوم. د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه د ازادي راډیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه وبنده شوې ده، منګه د اسلامي امارات د مشرانو نه دا ریکوست کوم چې مهرباني وکړي بیرته د راډیو په حل کړي، او یقین وکړه چې د راډیو مزه وسره ورکه شوې ده، نو هغه خبرونه او ډېر به موري د هغه نمبر برخې شو.
السلام علیکم. عزت الله ما د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سمیا اړیکه نیولې. نو دا د کجکی ولسوالۍ ته موسیر اور کیږي، نو خور وریب ته نه رسیږي. نو د ازادي رادیو د کارکونکو سمیدا هله او توجه ده شي نو ژغت لور پور چارواک پسی ورسی چې د نور سره ولې خیانت کیږي.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې، ورزو لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارنده کوي د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلی کوي. هغه دا خبره په یو ټویټ کې کړې ده. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا خبره د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د غیوات له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وکړه. په روزګان کې طالبانو خزي د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړی دي. خزي وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغیز کړی دی. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جیټ الوتکې پیری. او د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې بیګا مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسه به د یکشنبې په ورځ له ارجنټاین سره فاینل لوبه کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. تر لاندې د میورسته نور بسته پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکسته سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شر اغلاست. په دې خبرونه کې نور بس دی پروگرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وايي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان شزي او جنې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. ترک دغه څرګندونې روانه اونۍ په جنیوا کې په یو کانفرانس کې خبریالانو ته وکړې او ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه شذې په دوامدار توګه ګوښه سوي دي او دا په نړۍ کې یو بې ساری اقدام دی. د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د دسمبر په 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ورځ باندې هم مهاله پایته ورسید. ترک دغه دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویل دي چې موږ باید د حقوقو زد او د جنسیت زد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېجو. د ویل دي چې په ټولنیز توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسی او زیاته کړی دي چې د شذو حقوقونه بشری حقوقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن د افغانستان د شذو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړی دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویلي دي چې شذې او نجونې ورستنی کسان دي چې خوړو اوبو خوندي سرپناه او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. وروسته راغلي چې په افغانستان کې له شذو تمه کیږي چې د کورنۍ د نورو غړو لپاره قرباني ورکړي، په دې معنی چې په شذې دي لږ خوري او تر ټولو وروسته دي ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د شذو سازمان په دې ټویټونو کې یو بله مسأله هم یاده سوې ده چې په افغانستان کې شذې حتی تذکيري هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمن شي. د یادونې وړ ده چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبانو ګڼ شذې له دندو ګوښه کړې او پر نجونو یې تشپژم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ پر شذو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع شوي دي، لکه د سفر پر مهال محرم سره تګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تګ ممانعت. طالبانو د نجونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل خبرې کړې دي، لکه ځینی وختونه شریعت یاد کړې دي یا ځینی وختونه نصاب یاد کړې دي، کله هم د بودیجې کمی یاد کړې او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بست دې خبرونه کې د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو په خواني استاذي ګلالي صافي او خبريال او د حقونو فعال خاطره صافي ننز مجمل منی دي لدې سره به خبري کوو موږ هڅه کوو چې موږ دواړه ملمنی د ټلیفون لاله لمر سره واصل سي اغلی خاطره صافي لمر سره د ټلیفون لاله وصل سوی ده صافي سپ تاسو ته شرغ لاس ته په دې خبرونه کې په لومړي سر کې کتا سي پر دې باندې خبري وکړي چې دغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یاد کړی دي او یو ان ویمن په خپل ټویټونو کې یاد کړی دي تاسو په نظر څومره عمده او څومره مهمه ستونزې دي او آیا د دوی ستونزو ترڅنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یاد سي او ورته د حل لارې ولټول سي
سلامونه درنه تغلی بشیر تاسو ته او ساسو ټول اوریدم کوته پرته له شکه د ګسپینز لسمې ترغمیزي ووست افغانستان کې انجونی او میرمنې سره انساني حقوق لري نه او حقوق یې په ټوله کې ورځ سربل نه کیږي او کوم موارد چې ملګرو ملتونو اشاره کړي پرته له شکه چې دغه ټولې ستونزې شته دي او دغه ستونزو تر څنګ خزه کله چې ان خوړو تلاسه ونلري او بیا په یو ټولنه کې ونلري نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپل خزه له حقوق خبره نه وي او په داسې یو هیواد کې وي په داسې یو خاوره کې وي چې اګمان یې هغه کا هر رژیم وی حقوقونه په رسمیت ونه پیژني او د انسان په توګه خځې ونه پیژني نو خځې به څنګه ژوندانه ولري سره ژوندانه نه لري بیا تش په نوم ژوند دي په افغانستان کې اوس مال خځې هغه خځې چې خپل حقوق ته لاسرسي لاره نور خځو ته کار کاوه ځان ته کار کاوه ټولنې ته کار کاوه هغه په یو ډول په سیستماتیک توګه څنګه تکړای شوی دی ګوخه کړای شوی دی او له هر څه به برخې شوی دی د دې په پام سره لرو پتو یواد لرو پتو ولایتونو او لرو پتو برخو کې هم د خزو پر ژوندنې منفي اغیز کړي ځکه چې افغانستان کې خلک له بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي د سي نارینه موږ لرو چې بشپې یوا ګټه وټه هم نه لري یوا افغانۍ ګټه هم نه لري نو هغه خپل ماشومان او خپل لونو او خزه ته څنګه ډوډۍ برابر کړی دا په دې معنی چې هغه خزه چې خپلې لاسته له په خو هم لري خپل حقونه ته او کار نه شو کولای پرته له شکه چې دا ژوند تر ټولو سخت ده ځکه چې هغه خزه چې خپلې ګټه وټه لاره او خپلې کار کاوه هغه هم له دندې ګوښه شوی دی بیکار دی بې وزګار دی او د تعلیم پاتې دی په افغانستان کې او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه چې افغانستان بخیل منځنۍ آسیا یوادونو سره هم لسیالۍ پاتې کوي او پاتې هم ده ځکه چې افغانستان کې خځې خپل حقونه ترلاسه نه لري خځې له تعلیمه به برخې شوې دي او پرته له شکه که دغه سي دوام ومومي او دوه کال او درې کال نور نو خځې څومره د مخکې راته جالبه و خلکو به پر دې بحث کاوه او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پریکړه کوي چې افغانستان کې د پانتونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ که د پانتونونو دروازې ونه تړي هم خو یو دوه درې کاله وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ نجونې نه لرو چې هغوی د پانتون ته لار ومومي یو لوړې زده کړې ولري دا په دې معنی چې له پایله چې ستونزه وي نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي پای هم ستونزې سره مخ کېږي او افغانستان دغه وضعیت کې نه یوازې چې د افغانستان په خوانی او مشرانو تیروتنه وکړه او افغانستان یې دغه سیاوې غمیزې ته او دغه سیاوې کندې ته ورخوشې کړه د کې نړیواله ټولنه هم ګرامتیا لري ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کیږي د بشري مرستو تر نامه لاندې میلیونونه ډالر ستاسو پورته کیږي خدا چیرته ځي دا څرګنده خبره ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کیږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوی وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره په تیر د خزینه او حقوقو لپاره کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیغ په نیغ اړیکه نیول کېده او نیغ په نیغه به یې ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پیژني، څنګه به هغوی ته هغه مرستې ورسوي؟ خو پرته له شکه چې ځان ته یې سپموي.
خاطره جانې مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوی د صافی صاحب، تاسو ته شرغ لاست وایم په دې خپرونه کې. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه څنډې ته سوي دي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان یو این ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونه کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې ورستي کسان دي چې خوړو او بو خوندي سرپناه او روغتیا او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا ښځې حتی تذکيري هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافی صاحب، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو چې ولیدل د ملګرو ملتونو د دوو جلا څرګندونو څخه چې دوه برخو ته پام اړولې دي، یو برخه هغه د چګوا کې د طالبانو د حکومت د شوزو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی انساني حقوقونه اخیستې دي، او بل برخه د افغان ټولنې د چپکښې شوزو ته د یو بشپړ انسان حقوقونه نور کول کیږي. یعنی دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کیږي چې د خپل کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو ان ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دوه اړخونه څومره مهم دي چې باید ور باندې بحثونه وسی، او کومه برخه ډیره حیاتي ده تاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر ښه موضوع ده، متاسفانه موږ په دې موضوع ډېر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولې چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان خزي د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلي او د دې حقوق هغه رقم چې د نورو خلکو حقوق هم ډیر مهم دي، ضروری خبر ده. دا چې ملګری ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي، البته دا هم خپل غیز لري او باید هم وکي، باید هم فراموش نشي، باید هم دلیا ده نووزی. دا ډیر مهم اصل ده په مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنه کړل شي. زه دا بحثونه ډیر انزما په نظر ډیر مفید دي او په درد یعنی د افغانستان د درد اواز دي چې دا باید هم نړیواله ووري، هم چارواکي په غوږ ورسیږي، هم خپل ملت خپل پوښي چې په مملکت کې څنګه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم او البته ډیر مصرفونه وشول د کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوس سره مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډیر تیر وته نشي ویلې. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپل خلکو هغه مفکوره د خزي د شتون په مقابل کې نه د تغییر ورکړي. تاسو څنګه چې ویلې چې خزه تر اوسه بعضې کې څه اکثر ځای کې تسکینه نه لري، اته خزه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کیږي باید اول ترې نه نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پات کیږي هغه باید ښځې وخوري. دغه کلتوري او یا پیغام فرهنګي خورته ویل نه شو، دغه رواجی عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونښ کول په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کو او تر اوسه هم دوام لري. اما بعد برخه ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده، چې دی بسته ډیر جدي خنډ جوړي. مثلا په هغه ملک کې چې قانون نه وسی، په هغه ملک کې چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته زای ورنکل شي البته به معلومدار خلک هم غیته پاملره نونی کی متاسفانه په افغانستان کې ګوی چې پټولنه کې خزی دار رقم زپل کیږي چې اتا هغه او هغه مور شي دغه اولاد الکوسیږي شاید فکر کوي چې خزه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند شي دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلی کولو نه شروع کیږي د قانون پلی کول کی باید اول په دې باندې ډیر باید تاکید وشي چې د ټول حقوق مساوي دي د دې د خپل حکومت مثلا د خوځو حق ته پایمالایي هغه ته په ټیټه سترګه ګوري د خپل یو نور هم دغه پروسه ټولنی کې چې خځې ته په ټولنه کې څوک درنه یعنی په اول کټګوري خلکو یا د قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کیږي دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلی چلند خوځو سره دغه مثلا نور هم ډیره عمیقه کړی ده او د خوځو ایسیت او شتنی پټولنه کې ډیره خچه دره کړی ده از د دې خوښینه مې چې تکراری خبرې کوم او بیا هم دمه اول د چې څو کولای شم اقلا د څه او وایم د هم یو وظیفه ده چې باید خوځو ته په درنه سترګو کتل شي باید نور ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي هغه حقوق چې البته د شریعت سره پټه کار نه وسی متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا شری خبری دا رقم پورته کوي چې ګویا کچا د خوځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته د شریعت مقابل نه خزب مساوي حق لري چې کارو کې مساوي حق لري چې ژوند کې مساوي حق لري چې تحصیل کې مساوي حق لري چې احترام وشي اقلا دغه حقوق باید مساوي نه ورته ورکړل شي چې دا تر اوسه پورې ډیر شدیدن په مالکیږي او د دې ویلې شي چې بالکل نقص دی د دې طبقه د حقوقو سره تاسو ګوري چې خزه تعلیم نه لري او کفرزن نارینه په کور کې تعلیم لري خزه نه لري معلوم در د نارینه خبري حیثیت پورته وسیږي او خپل اولاد د اولاد شو تایب کیږي په دې کور کې داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی کدل ته خزه هم مساوی حق لري او تعلیم کوي فکر کوم دغه حیثیت هم مساویانه په کور کې احترام کیږي د کور احترام د ټولنې د احترام د خزه ته فقط د حقوق د مساوی حقوق د شتون د طریقې کې کدل ته خزه تعلیمونی کې کدل ته خزه کارونی کې معلوم دار یو څوک چې تعلیم نه لري یو څوک کارون لري یو څوک چې بیرون نه وزي هغه په کور کې محدود وي هغه څه زده کړی لري هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې به څه چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه ومني دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د خزدو بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي ډېر مهمه دي ډېر حیاتی دي خدای لپاره خزه حق نه لري چې مثلا د کور اوزي حق نه لري چې تذکره ولري حق نه لري چې پاسپورت لري حق نه لري چې تحصیل کی نو وخت چې د خزه هیڅ حق نه لري دا لکه یعنی تشبیه کنه د چې وای ملکه یو حیوان باندې په کور کې وساتل شي معلومدار دغه مفکوره به هیڅ رښتونه کی هغه نظریات به ډیر ورسته پاتې نظریات وسیږي او دغه خبرې به حتی خپل اولاد یو نه منی خپل زوی چې مکتب ته زیغه به یو نه منی هغه به وایي چې مور ته غلطه ست نظر غلط دی او معلومدار یو څوک چې په هله وسیږي دغه ایسته په ټولنه کې تیږي دغه فعلی شرایط په دی یو کال څو مشد نو وایم چې دود شل کالو کې فوق العاده او څه خزي ته وشو اما یو محدود حرکتونه موجود او اقلا یو خزي کول شي خپل غیر پورته کې اقلا کول شي خپل حقوق غوړي تحصیل کی درس وي او رشت کی استاد ګوري دا بدبختی دی اقتصادي دی خونه د بین المللي ټولنې فشارونه ده بل خونه دا د فشارونو قرباني به هم په ټولنه کې خزي کی کوم راستي راځي مرستي تقسیمیږي د چا د خونې تقسیمیږي په ټولنه کې خزه بیرون نه وزي یو نارینه چیزی او څه لاسته راوړي آیا هغه څه رقم مسافیږي د خزه برخه هغه کې رسیږي که نه رسیږي دا ټول هغه خبرې دي چې د خزه شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفي یعنی مقام یې ست ورته ضعیفي او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي او د خزو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغه کاملا د ټولنې نه حذف شي زمګه د مانه مخکې خوږ ډېر ښه تفصیل وکړي چې وخت یو خزو تحصیل نه لري د درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب تنزي یا خونځي تنزي مالدار
در پانتنوم پانتنوم نشویلې بل ورس کې کم کار پیدا شي چې کارو کې هغه سبدا به دغه جوګه نو سي چې د کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه دي اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې خو او نارینه د برابر زمينه د کار او د تعلیم. زما خبري اوري تاسو؟
بله او بله ډېر مننه. بله مهرباني.
حکومت مسؤلیت لري چې خزه او نارینه ته برابر ماحول د تعلیم تحصیل کار او ژوند برابر کی. که چې دغه برابرۍ نه وسیږي معلومدار په سیستماتیکه طریقه خزه د محیط نه اسفیږي او د کور په کونج کې به یو بیګټي موجود سیږي چې هم بخپل رنجوري هم په فامیل دغه د شتون نه وړي.
ډیر مننه صافی صاحب. زبیر ته تاسو راځم خاطر جان. تاسو مخکې یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم اوریدلې. تاسو ویل چې له طالبانو سره نړیواله ټولنه هر ورځ کښینی او سره خبرې کوي خو دا فشار چې دوی وای موږ پر راوړو د هغه نتیجه نه لیدل کیږي. یو شمیر نور افغان شوزو هم ازادي رادیو ته ویل دي چې په تیرو نږدې شپږ سمیاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یواز په افغانستان کې د شوزو د ژوند د وضعیت څارنه کړې ده او په افغانستان کې د نجونو او شوزو لپاره بل څه نه دي کړی او دوی په اعلامیو او ځینو تفسیرو باندې بس نه کړی ده. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای سي پر طالبانو باندې؟ کله فشار خبر وکړو په اقتصادي برخه کې یو شمیر از موږ ملمانه په دې نظر نه دي چې باید بشری مرستې پر افغانستان باندې قطع سي ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده. خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای سي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکاروي؟
پرته له شکه چې د نړیوالې ټولنې اغیزه به د فشار اغیزه به پر طالبانو بیله مثبتې پای نه وي. خو که چیرې دغه فشار پرې راوړل شي ځکه چې طالبانو ډلې ته اوس مرسته کیږي سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي بشري مرستې باید ترسره شي. خو اوس مهال زه نه پوهېږم که هغه کسان او کارپوهان چې د دغو مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسیږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني نو هغه به څنګه هغه وګړو ته ورسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي؟ دا په دې معنا چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي. طالبان وست په پایل کې به داسې انګیرنه کوي چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري. وړتیا یوس هم نه لري خو وس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کیږي. دوی د پردیو لاجپوڅي دي او پردیو لاجپوڅو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي نو هغوی یې ملاتړ کوي او وس پر دې تر مخه هم د نړیوالو بشري مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرستې کوي تر هغې چې دغه مرستې دوام ومومي دغه ډله به لا برلاسي وي او د افغانستان وګړي به لا ناسم ژوندانه ولري او خپلو لومړنیو حقوقو ته چې هغه خواړه روغتیا تعلیم او ستم روغتیایي ژوندانه دی هغه څخه به بې برخې وي ځکه چې طالبانو ډله پر دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دي وي نه یوازې د ښځو حقوق. اوس دوی د نارینه پر شخصي حریم هم تیری کوي. نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولی. دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي خو نارینه به پیسې له کومه کې ګټه وټه له کومه کې څو پرې خواړه او د خپل ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي. کله چې یو ټولنه کې ښځې ناسم ژوند ولري هغه اغیزه لري د همغې کورنۍ
پر ټول غړو د هغه خزي پر ماشومان او د هغه خزي پر د کورنۍ پر نور غړو یعنی په یو ډول ناسم کورنۍ رامنځته کیږي او له دغې ناسم کورنۍ څخه ناسمه ټولنه رامنځته کیږي او له ناسمې ټولنې څخه بیا په ټوله کې هیواد بربادۍ پر لور وردرومي ځکه چې د ښځې ونډه په ټولنه کې خورا ارزښتمنه ده.
مننه مننه خاطره صافی صاحب. ګلالی صافی صاحب ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې دغه مرستې چې خاطره جان یادونه وکړه دوی ویل چې د دوی په نظر دا مرستې عادي افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسی او شفافه توګه باندې دغه مرستې افغانانو ته ویشل سي؟
زمه برخلاف فکر کوم چې افغانستان په دې سال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي. افغانان تاسو څنګه چې ټول راپورونه سره لولي دا وایي چې متاسفانه فقر د 500 نن خل زیاتره فقیر دي او کدا به برخه اقلا د ناچیز مرسته هم سره ونی شي مطمئن یم چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې د مرستو راتک د اړین دی او باید هم بشری مرسته وشي او دا چې د څه رقم سره نه وشي دا ډیر یو ښه سوال دی. د تمګه هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لري چې د څوګي څاري څه رقم څارل کیږي بل دي حکومت په رسمیت نه پیژني مسؤلیت حکومت ته نه ورکوي اقلا د حکومت سره د کوم اړیکې نه لري د خپل راوړي د بینالمللي مؤسساتو د خوانه تقسیمي او خلکو ته ورکول کیږي. زت په دې باندې هم شکمن نه یم چې آیا د مؤسسات خپل د فساد نه پاک خل دی په دې کې آیا د څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولنې د خوانه کی کنه دلته ټول سوالونه لا تر اوسه شته دي. خو متاسفانه د مرستې چې راځي انوز هم فقر مغره هم دوام لري خلک لا زیات فقیر کیږي. دلته لازم ده چې مرستې باید بلبل دا چې دوه بخیشه مرستې د چې تبدیل مقدار ډیر ویل کیږي مطمئنه مې چې د دې ډیر مقدار ډیر لوی فسادي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کیږي ولې چې یو خارجي ټولنه چې کار کوي دغه مصارف دغه لګښتونه دغه ماشونه ډیر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسه باندې. دا باید یو پوره میکانیزم ورتوسیږي دا چې د څوګې سرقه ورکي متاسفانه موږ هم په خلک د معلوماتو استو حکومت ته د پلاس ورکول کیږي
بله
حکومت ته د پلاس نه ورکول کیږي د دې خبرې ما هغه هم وایي چې موږ لا خبر نه استو چې د سره هم توضیح کیږي متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې موږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیږي د کومکونه چیرېزي د کومکونه باید ډیر سم یو دقیق باید اول خلک او پیژندل شي. ډیر یو مغلقه پروسه ده متاسفانه په دې بحث کې موږ ورته نشو کولای چې ټول لارې ورته وایو اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو راجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري څوک فقیر دی څوک متوسط ژوند لري او څوک بډایه دی څوک ډیر مستحق دی او څوک لږ مستحق دی. دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت ته موږ نه مصارف کې څوک لا وکړي د هم لري ناکام په دې کار کې مګای یو راجستریشن د خلکو نه درلود یو جدول نه و چې په دې کلی کې یا په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څه رقم خلک مستحق دي. هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړه هغه مستحق مشه نه وسی کې یو تعداد تنبلان هم په دې کې سو استفاده کوي او متاسفانه هغه څوک چې مستحق دی هغه رقم څوک نشي اوریدلی. دلته خلا د معلوماتي موجوده ده دلته خلا د سیستم موجود دی دلته د سیستم اصلا تر اوسه د سوال لاندې دی چې څه رقم کومک کیږي چاته کیږي د کوم لارې نه کیږي څنګه به غیر مستحق زه خپل د خپل تجربه په اساس باندې چې متاسفانه حتی په کلو کې چې آخري نفر قرارداد او کومک باغې ته رسید هغه به دغه کومکونه غلا کوله ولی چې سیستم سم موجود نه و څو چې سیستم موجود نه و چې سیستماتیک کومکونه په یو یو ډیټا باندې ونشي معمولا پغې کې بغلاوزي پغې کې بخیانت وسیږي. دلته کومکونه ضروری دي د دې خطه کولې څوک نه غوړي. زه فکر نه کوم چې ډیر خلک د دې طرفدار شي چې باید بشري کومکونه قطع شي، اما د بشري کومکونو د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډیر قوي وسیږي، څو چې هایفومایل نشي، څو چې د دې سو استفاده صورت ونه نیسي.
ډیره مننه صافی صاحب، خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب، تاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو نور بس دې خبرونه مو وریده، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.